یش په درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو یوې بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانیستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلي او د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼې خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه بنډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو وریزه لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاست ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو وریزو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د آزادۍ رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینې په لاره کې وچاودېده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه و پاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتل چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
شروع مراسم د محرم د ایدو یا خپل مراسم ادا کوي. ایدا وسره مخمخې ته دې کې موضوع ته توجه وکړ. دو
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ نښته شوې.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي، په هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخونی ول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وخلی دي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزه او یو نارینه نه د درې ووهل شو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په کابل کې هم اندېښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي، څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعگان پکې پنه شول. دا موضوع د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې د دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې تر 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یو نامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو فلحال دا د شګونو د یغه مسله ده. فلحال تاسو د نوې مسؤلیت رسول کېږي. فلحال به تاسو جوال د چلنج سره مخامخ کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم دی دوی خپل مراسم ادا کوي، دا سره مخامخ یي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعاګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزاداري وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعاګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزاداري بوختي اندېښمن کړي. دغه بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو وخته سیمه کې د چاودنې له امله 8 کسان مړه او څه باندې 40 نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سیمه کې چاودنې 8 تنه ووژل او 13 نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې 8 نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د افغان طالبانو د پوله ساتو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته ورسته لدې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاوره کې نورې پوستې جوړولې او ازغن سیمې غزاو. د موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونو غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج. او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپلس بجی ازادي راډیو ته د پیخي پاړه وویل
دغه مشکل تقریبا 15 بجه مازیګر پیښ شوی دی. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته ګاونډي امی ملک ام فوج ځای په ځای دی او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسېدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نښترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوي دي.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زناو غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس هم محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله همت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې یو ښځه او یو سړی د زنا په تور 9 درې وهل شوي او په بند هم محکوم شوي دي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې په ورځ یوه ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمه د وړاندې نیول شوي وو له څېړنو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 درې وهل شوي او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 درې وهل شوي او په یوه میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 درې وهل او تر هغه وروسته یې تېره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې آر یو په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین نه پلي کوي. په عام محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت له لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو صحرایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډي وای د طالبانو لره تک سره ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ کړیږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چی په کول کې راسي از تاسو وګوري دی وړو دی غړو دی هر خو ته نشم کول کې نس نو په دغه تمو باندې پچی روړی باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دیش کلنه بس پیبي د غزنی ګیرو ولسوالۍ وسیدونکې ده. بس پیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوې. دا اوس ته دغه ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د اوسېدو په مخه بې کرایې ورکړی دی. بس پیبي د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس پیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه ده ورسره کړې.
خپله باندې خدا د کلي مشران دي داسې خارج غریب غمه نه ده خوړلې. د دې جماعت به یو مخته لیستونه وایي جوړ کړي ورېسي ورسي ولایت مخته ورېس بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړوي. اتي به وایسته کار نه کوي نه چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم وسی.
زما نوم پروانه ده. مو یی دیدیه کولسوالی د رامک. وضعیت له دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان راټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې ابل ورس خور را لېږلې وراته. دا اوس غنمې اخ کړې نیمه بوجۍ وړو غوره کړې.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې پخه ده. نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو تاسې نه نیست په لیست کې. سه وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورېسې ور وړې نه اخلي زه تې بېرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبي او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې مېړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدې دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته یې هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور وله څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. د نور د بل د اربکي وو د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسېدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډېری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګټه. افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوبه کې له سنگاپور سره مخامخ شول. پایلوبې ته تر رسیدو پورې څلور لوبې سر په سر وګټلې. تفصیل په دې راپور کې.
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي سیون ټرافي جام کوربه وو. افغان لوبغاړو په فاینل کې له سنگاپور سره د لوبې میدان ته ورودانګل. لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه. افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینیو لوبو پر مال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سختې لوبې تېرې
کړي.
افغانستان په دې فاینل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله. په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتلولي ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ.
افغانستان
د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشرۍ افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یا نیمه پای لوبه کې ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربه انډونیزیا نه 24-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لرې کړ او تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه یې 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت د آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هېواده وتلي او د ګڼو نورو برخو په څیر ورزشي څانګې هم د بودیجې له نشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني ازادي راډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت د آسیا جام کې لوبې وکړي چې بودیجه ورته نه ځانګړې شوې. یوازې د افغانستان د رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس هر څه بند دي. موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یوځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
په ننګرهار کې د ډینګي ټبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
د زلزلې ندیلې ډېر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفو بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي، خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بهې زیاتې وي. هر ورځ چې نو موږ سل مریضان اډمیټ کول په هغه کې مو چې نو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرانی ته. هلته انشاءالله اوس حالات بهی کنټرول شوی دی ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوي دپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم بهی اوس حالات نورمال شوي دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیرې په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي او وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلابونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي. د په مقابل کې موږ د تولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مر لګلې دي چې ولته د سپکلې کې ګرځي څنګه داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي. خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوي دي.
د ډاکترانو په وینا نسناسته یا د اسهالاتو ناروغي شدید، منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې اوبه ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نس ناستی یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. څو ورځې مخکې مو له زابل څخه راپور درلود چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د شرې ناروغي خپره شوې او له کبله یې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې بیا د ډینګي طبي ناروغي خپره شوې ده او اوس په کابل کې هم ځینې خلک اندېښنه لري چې دا ناروغي به دې ولایت ته خپره شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې طبي اویا پیښې ثبت شوي دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازمه تیاری لري.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي طبي اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مالو. دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي طبي او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته د دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوي چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
محترمه ده طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو، ځکه فضا بسو چې تقاوت پسې ځو، ریاست د تقاوت وي. دلته نور مرازي، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي. ریاست مایوبینو ته چې ځو وي دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي. لس ورځو بعد بانک ته ځي، لس ورځو بعد بانک ته ځي.
آزادی راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. او دا زموږ پیغام د احصایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد زیاد تر غوږونو پورې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې دا دویم مرکز ولې نه راته فعاله کوي ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران هر څه راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعاله شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته روانولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چاغه ټاپ نمبر چې وړي دا کسان باید په اول ځین کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت لالارې دې پروسې ته راغلي. اوس د 2015 کاسه ځوانان پرسونل دا بیکار ګرځي. جمکټونو ورته دا پراته دي کنه چیږي نه.
السلام علیکم. عین الله یم د تخار د ولایت نسخه ولسوالۍ ټول کلینیک ته ورځو. کلینیک کې دوا صاحبه راځي. دوا کلینیک ته ټوله خپل په دواخانو کې یو مریض واسطه صاحب اجل مریض یو پیکټ بولی بار کې نقطه ورکې خپل دواخانې وایي بس ما دواخانې دوا و.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلي او د ښوونځیو د بیا پرانستلو په تړاو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړۍ شل اووره مسابقه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یوه چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د آزادي راډیو مشال څنګ ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خفګان او غوسې په خاطر بخښنه غوښتې ده. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون وویل چې څلور کښتۍ ټولټال 1,000 ټنه غله لیږدلې. د خبرونه په دوام کې در 3 ساعت تلل شي.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسي مواد چمتو کړي او له آزادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی خون کې راته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه وایو. کیمیاوي اړیکه پېژنو چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه چې ته وایي. د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سروانه شوي وي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکي اصل مخ په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بوند دي. قطبي اشتراکي اړیکه غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے. ہمدارنگ فلزی اریکہ میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اریکہ یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اریکہ سخی عبارت دے. اس پر پاول سر کی آئینی اریکہ پیجن یا ہم الیکٹرولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیجن چی ستوائی. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو اخستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادې یعنې هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنې چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي. چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، میګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ، ډی او بوریت څخه. لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه په دې شکل کې څنګه لګېدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکې چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکې مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکې یا کوویلانسي اړیکې یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومونو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځته راځي. د اشتراکي اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینه چې الکترونونه یو بل سره شریکوي، اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دي، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، دا او نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایي چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د کتبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د کتبیت په اساس کتبي اړیکه او غیر کتبي اړیکه ده. او یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بوند څه شي ته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بوند چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکساید په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځته راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بوند چې دی، دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو دي خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه یې په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بوند وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي، وایي اټومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبي د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج یې مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج یې منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څه ډول اړیکه ده. وایي که چیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اتوم له خوا برابر شي او د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اړخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنغشي په واسطه سره ښودل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلېږي، او یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا هم ځینې موږ وینو چې په آزاد ډول سره په خپل آخري قشر کې الکترونونه څه شي کوي، حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کومې د الکترونیګیټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کوه د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ډایپول کوه دي، د نکشنی ډایپول کوه ده، او د ډیسپرنشي کوه دي. اوس ډایپول ډایپول کوپیژن چې څه ته وایي، هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي، دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسته دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول قواوې د ډایپول ډایپول کو څخه عبارت دي. انډکشنري ټایپل کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولي قطبي مالیکولونو تاثیرات او موقتنی قطبي کوي، نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونو د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کو په واسطه جذبي او لیکتلی چې دا کوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشي کوای وایي چې دا ډول کوای د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هسته چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځته راځي، چې دا سره ډایپولونو ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوو اتومونو د دوو مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ سره تلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وستل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته ښه راغلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګه لولو. دا به وارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خونکي مخته وایي چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي: مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیفې مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کیني خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې، مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چی شي د اکسیډیشن نمبر یې چی شي دی، ښکته د اکسیډیشن نمبر یې ښکته دی، نو د او اس ورساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ یې جوړ کړی. اکسیډیشن نمبر یې کچی ریپورت وي، بیا هم د آی سي کلمه ورسره اضافه کی. لکه په د کوپریک کلورایډ کې همدارنګه فیروس کلورایډ، همدارنګه فیریک کلورایډ څه کوم سالون په لیدل کیږي. دوه سره مالګو نومې شوډنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نومې شوډن کول د کتیون نوم، بیا د د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د کوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیات دی. لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریم 2 کلورایډ، همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونو کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب طبقې په اساس نوم ایښودنه کېږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستارې د ICV د مالګې د نوم په آخر کې ETE ورستارې لیکل کېږي، لکه څه شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوټاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستارې OSV د مالګې د نوم په آخر کې ITE ورستارې راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټرس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو. یا هغه تیزابونه چې مختارې د هایپو وي د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختارې او په آخر کې د ITE ورستارې لیکل کېږي، لکه د هایپو کلورس اسید دی، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وي د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په آخر کې د ITE لیکل کېږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی. د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي. سوډیم کلورایډ جوړوي، د تلزه د تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د ایون سره مالګه حاصلوي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې مالګې معادله کې لیدل کېږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره، د مالګو د دوه ګونی تعویض څخه، همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره. په دې ډول مالګې استحصال لاس سره راځي. اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګه څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کېږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کېږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د مخته اورګډی چې د قبضیت یعنی کانسټیپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکي موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې ولولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خونکي بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتینی کلمې اروما، شبوی یا عطری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبوی یا عطری بوی څخه اخیستل سوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتي ګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څره ډول لمبه ده، ژړه لمبه کې او دود کې 2665 15 O2 کاربن اکسایډ 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډګري سینټي ګریډ کې شول کیږي، فارمولا یې C6H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فارمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فارمولا او ساختماني فارمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فارمول یې څه دی؟ C+H8 او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډګري، نشېدو ټکی 248 ډګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډېر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ یې شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوې میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا بیا د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوبات نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي، نو د حبوبات او الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیا اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بھرے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو بھرے دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکی زخب گانوخ کے شب گرٹو
بشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بناو لے راغلے کرن سہارا بموش میں بناو لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او لے راغلے لکھ باران میں